Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شبې پیل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ایم پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1398 هجری لمریز کال د لندې یا قوس د میاشتې 14 د 2019 میلادي کال د دسمبر له 15 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اوربند مسله د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېرې ورځې د غونډې اساسي موضوع وه. دغه راز د ناتو سرمنشي یو وار بیا طالبان دې ته وهڅول چې د جګړې له لارې نشي بریالی کېدی او باید سولې ته غاړه کېږدي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو 9 غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. چین په پیکینګ کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شاز دفتر احضار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړې وه. د خبرونو تفصیل. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لاره ده. موږ ژمن یو چې د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړو ځکه چې موږ په دې ژور باور لرو چې د افغان ځواکونو روزول هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته ورسره کول د سولې د هڅو تر ټولو ښه لاره ده. تر څو طالبان پوه شي چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نه شي هغوی باید د خبرو میز ته کښېني او نویو موافقو ته مخه کړي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا رسمن پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیټر پراګل سره د انتخاباتو او سولې مسله وڅېړله. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي. په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني د سفیر دا لیدنه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې وه چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له ولسمشر غني سره وکتل. د جلال آباد په ښار کې تېره شپه یو شمېر مدني فعالانو د پی ایم ایس جاپاني ماسې د مشر اتستونا کومارا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او د هغه تر عکس لاندې ولیکل تا لکه یو افغان ژوند وکړل او لکه یو افغان ووژل شوی وبخه موږ ستا حمایت ونکړل جاپان وبخه. د ویر په دې محفل کې د علي شادا په نوم یو مدني فعال وویل
استاد زیات خوشنی شوی استاد په ودر دي دلو نا کومروز مو پیاړو دینو د کونړ پښین باندې ډیر بندون را جوړ کړیو پلان دا وزره تا د برت یو ډیم جوړ کړی او دغه هیواد جوړېدو دښمنانو پرې نه خوذلو.
د ننګرهار دی ولی بیانات او لا خو ګیڼي ازادي رډو ته پراسته ولی سبتي پیغام کې ویلي چې د ناکومورا جسد کابل ته انتقال شو او کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیه په تړاو پلټنې پیل کړې دي. د ناکومورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې وسلوالو برید وکړ چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سرې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدي په 10 کاله بند محکوم کړی و. سترې محکمې د احمدي لپاره د ابتدایي محکمې لخوا د ورکړل شوي 10 کلن بند حکم لغوه کړی او د قضیې د بیا څېړلو سپارښتنه یې کړې ده. احمدي 1 کاله پخوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یوه مقاله لیکلې وه خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی و خپرنه شوه. نوموړی د همدې مطلب له خاطره زندانی شو او تیر وکاله په بند کې و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون د یوې اعلامیې په ترڅ کې وغوښتل چې عدلي او قضایي بنسټونه باید اوس دې ته هم ځواب ووایي چې ولې ښاغلی احمدي زنداني کړی و. د ناتو نه هیوشت غړو هیوادو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. دا ژمنه په لندن کې د دې تړون د 21مې کلیزې په ویاړ د دې تړون د سرمشریزې د پای په اعلامیه کې شوې ده. پرون تر غونډې وروسته په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې غړي هیوادونه د اروپا او د امریکا د شمال ترمنځ خپلو اړیکو ته ادامه ورکوي. په دې اعلامیه کې همداراز غړو هیوادونو د تړون پر پخوانۍ 15مه ماده ټینګار کړی چې پکې ویل شوي د ناتو پر یوه غړي برید دا معنی لري چې د دې تړون پر ټولو غړو برید شوی دی. د ناتو د سرمشریزې د پای په اعلامیه کې دا ټکی زیات شوی دی چې دې ته اړتیا شته چې هغو فرصتونو او ګواښونو ته پاملرنه وشي چې د چین د مخ په زیاتېدونکو نفوذ او نړیوالو سیاستونو نتیجه ده. د ناتو سرمشریزې ته د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناتو تړون په تاریخ کې تر ټولو بریالی تړون دی ځکه چې توانېدلی دی هر ځل چې نړۍ بدله شوې دا تړون هم ځان هماغسې تغییر کړي. چین په پیکن کې پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت شارلز دافیر ویلیام کلین احضار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړه. کانګرس د سېشنبې په ورځ د 401 موافقو او یوې مخالفې رایې سره د چین پر یو شمېر چارواکو د بندیزونو لایحه تصویب کړه او ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د توشیح لپاره واستوله. واشنګټن پر پیکن تور پورې کړی دی چې په خپله خاوره کې له اوغور مسلمانانو سره زیاتی کوي او د هغوی بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د چین حکومت د دغه هیواد په شمال لویدیز کې د شنجن په سیمه کې نږدې 1 میلیون اویغور او د مسلمانانو نور اقلیتونه په تادیبي کمپونو کې داخل کړي دي. چین د دغو کمپونو دفاع کوي او وایي چې دلته خلک روزل کېږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونه باید سمدستي دا لایحه لغوه کړي او د شنجن په چارو کې له مداخلې لاس واخلي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د اوربند مسله د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غونډه کې وڅېړل شو. دا ځل ولې له طالبانو سره د خبرو تر پیلېدو مخکې پر اوربند ډېر ټینګار کېږي؟
زما عقیده دا ده چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته نشي تلای.
د ناتو عمومي منشي هم پرون یو وار بیا طالبان سولې ته وهڅول او ویل چې دوی باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې بری نشي ترلاسه کولی. په جلال آباد ښار کې تېره شپه یو شمېر مدني فعالانو د پی ایم ایس جاپانی مسجد د مشر تستو ناکومارا په ویر د هغه له اکثر شمې بلې کړې. د ناکومورا د وژنې په وړاندې وروستیو غبرګونونو مهم خبرو په نړیوالو موضوعاتو کې به په فرانسه کې د پراخو اعتراضونو له حاله خبر شئ. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اوربند مسله د افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د غونډې په ترڅ کې پرون وڅېړل شو. دا غونډه پرون په کابل کې واو تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابل له قطر ته لاړ شي او د طالبانو له استازو سره هم د اوربند په امکاناتو خبرې وکړي. خلیلزاد له دې مخکې نه ځل د طالبانو له استازو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستی دی خبرې کړې وې. خو دغه خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې چې طالبانو په کابل کې یوه حمله وکړه او ولسمشر ترامپ هغه لغوه کړی. تفصیل د احمد شیبر په رپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. خلیلزاد په ارک له ولسمشر اشرف غني سره پر دې مسلې وشخېده. دار د خبر پانی لمخي په دې کتنه کې چې تیر شپه په جمهوریت ریاست کې به د اوربن سربیره له هواده بهر د طالبانو د پټن ځایونو پر ستونزو تمرکز وشو. درک په اعلامیه کې راغلی دی چې پر دې دوو موضوعاتو تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره تیره اونۍ د هغه د سفر پر مهال په بګرام کې خبرې شوې وې. د اوربن مسله په خاطر طالبانو رد کړې وه او ویلي دي چې کله بهرني ځواکونه ووزي په خپله اوربن راځي. د شاغلی خلیلزاد دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې څرګنده کړې ده چې خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو سره وګوري او له هغه سره به پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې بین الافغاني خبرې وشي، د شخړو کمیدو ته زمینه برابره شي او اوربن ټینګ شي. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکړ چې زلمی خلیلزاد به له کابل بیرته قطر ته لاړ شي او له طالبانو سره به د سولې خبرې مخته یوسي چې شاید د خبرې اوربن ته لاره هواره کړي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د سولې لپاره اوربند ضروری دی.
کاری چې امریکایان د سکراین لري چې سولې ته د دوی د فرمول پر مبنا لیږي شوي، د ما عقیده دا ده چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته نشي تلای. که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
اسوشیټد پرس اژانس د طالبانو د یوه چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله خبر ورکړی دی چې زلمی خلیلزاد د کابل تر سفر مخکې له دوی سره د سولې غیر رسمي خبرې کړې دي. د شاغلی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو د سولې رسمي خبرې وروسته له نه پړاوه په سپتمبر کې هغه وخت ولسمشر ډانلډ ټرمپ ختم کړي چې طالبانو په کابل کې د یو موټر بم د چاودنې مسؤلیت ومانه چې په کې دولس تنه د یو امریکایي سرتیري په ګډون ووشل شول. درک په اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان ولسمشر زلمی خلیلزاد ته څرګنده کړې ده چې د سولې پروسې د پرمخ بیولو په هدف باید د اوربند او په بهر کې د ترهګرو د پټن ځایونو موضوعات په جدي ډول په پام کې ونیول شي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای دور از کبیر
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
کنید؟ و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. د سولې پر روانو د سولې په نوې هڅو د غرض د ناتو د تاسیس د اویایمې کلیزې په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت چې د دې تړون په تاریخ کې له دودیزې جغرافیه بهر تر ټولو د دې ترون تر ټولو لوی او اوږد ماموریت دی. پر دې غږیږو چې د ناتو دغه نږدې شل کلن ماموریت پر افغانستان کې څه لاسته راوړنې لرلې دي. په دې پروګرام کې کولی شئ تاسو هم برخه واخلئ او له مسؤولو چارواکو او له کارپوهانو خپلې پوښتنې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د ناتو د اویومي کلیزې په مناسبت سرمشریزه غونډه پرون په لندن کې پای ته ورسېده. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د سرمشریزې په پای کې خبري غونډې ته وویل. ناتو تړون د تاریخ تر ټولو بریالی تړون دی. ستولتنبرګ وویل د ناتو تړون د غړو هیوادونو مشرانو د کلک راتلونکي تعهد کړی. د ناتو عمومي منشي په وینا غړو هیوادونو د تاریخ په اوږدو کې اختلافات درلودل خو تل یې د خبرو او مذاکرو له لارې حل کړی دی. دغه راز ستولتنبرګ د افغانستان په اړه په خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې بری نشي ترلاسه کولی. د یو وبخې د ستولتنبرګ د افغانستان په اړه د څرګندونو نور جزئیات به د فرشته جلال زی په رپورټ کې واوري چې د دې سرمشریزي د پوښښ لپاره لندن ته تللی و.
یانس ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي څو طالبان پوسی چې د جګړې په ډګر کې نشي ګټلی. د ناټو د عمومي منشي په وینا ناټو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او لارښوونې له لارې له افغانستان سره ولاړه ده. ستولتنبرګ په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د دوی په باور دا په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر ټولو غوره لار ده. یانس ستولتنبرګ وویل موږ د افغانستان د ملاتړ دوام ته متحد یو ځکه موږ په دې کلک باور لرو چې تر ټولو غوره لار چې ناټو په افغانستان کې د سولې ملاتړ کولای سي دا ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سلا ورکړي، وی روزي او همکاري ورسره وکړي څو طالبان پوسی چې هغوی د جګړې په میدان کې بری نشي ترلاسه کولای. د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته مالی مرستې هم کوي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د امنیتي قواو د کال لګښت څه باندې 15 میلیارد ډالر دی چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. د ناتو تړون په افغانستان کې د سولې لپاره لاروانو هڅو هم ملاتړ کړی دی. ناتو ویلي چې وسوال طالبان باید د خبرو او مذاکرو له لارې په افغانستان کې رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي. یانس ستولتنبرګ په پرونی خبری کنفرانس کې هم دا ټکی یو ور بیا تکرار کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو ځانګړي ملکی استازي چې په افغانستان کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته په امریکا کې وویل چې د دوی په باور اوس د دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بالاخره د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی ازادي راډیو ته وویل چې افغانانو د خپل ژوند په بیه د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل او رایې ورکړې او د دوی حق دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنو شفافې پایلې ورته اعلان کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح ته بغوښ چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جاپان د مرستندوی ټولنې د کارکوونکي تیتسو ناکامورا وژل کېدو ته ډېر پام اړولی دی. امریکایي واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا پر ناکامورا حمله قتل بللی او لیکي ناکامورا چې د جاپان د سوله ایزو روغتیایي خدماتو مسؤول و پر موټرې په حمله کې څلور ساتونکي او چلوونکی هم وژل سول. ناکامورا چې ټپي سوی و د جلال آباد روغتون ته ولېږدول سو او وروسته چې د درملنې لپاره بګرام ته لېږدول کېده د جلال آباد په هوایي ډګر کې سا ورکړه. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه تیتسا ناکامورا څو لسیزې په افغانستان کې کار کړی و. د کرنې او د اوبو لګولو په برخو کې د خدمتونو په خاطر ورته د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکول سوی و. ډیفنس پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې په جلال آباد کې د چهارشنبې د ورځې دغه حمله داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې مرستندویو کارکوونکو ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د یوه امریکایي کارکوونکي تر وژل کېدو وروسته د جدي امنیتي ګواښونو د خطر زنګ وهل سوی و. ورځپاڼه د جاپاني رسنیو د راپورونو پر استناد لیکي چې د تیتسو ناکامورا مرستندوی فعالیتونه په 1904 میلادي کال کې په پېښور کې پیل شول او وروسته یې په 1901 میلادي کال کې یو روغتیایي کلینیک د ننګرهار په یو کلی کې پرانیست. ډیفنس پوسټ ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان په جګړه کې ډېر ځلې مرستندوی ټولنې او غیر دولتي مؤسسې د حملو لپاره په نشه سوي دي. انیل راج چې د امریکا تاب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له انکشافي پروګرام سره کار کاوه د نومبر پر 24 په کابل کې په یو بمی چودنه کې ووژل سو. وروسته مرستندوی ټولنو په دې هیواد کې خپلو کارکوونکو ته د خطر اندازه لوړه کړه. ډیفنس پوسټ د مرستندوی ټولنو د پنشه کولو لپاره د خطرونو د زیاتوالي په اړه لیکي چې د روان کال په می میاشت کې وسلوالو طالبانو پر کاونټر پارت انټرنیشنل چې یوه غیر انتفاعي مؤسسه ده او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا تمویلیږي حمله وکړه چې 9 تنه پکې ووژل سول. بریتانوي ډیلی میل ورځپاڼه لیکي هغه ډاکټر چې عمر یې د افغانستان لپاره وقف کړ بلاخره په دې هیواد کې ووژل سو. د ورځپاڼې په لیکنه تیتسو ناکامورا د خپل ژوند 15 کاله د افغانستان او پاکستان خلکو ته په خدمت کې تیر کړل. دغه جاپانی ډاکټر ته په افغانستان کې د خپلو خدمتونو په خاطر 2 میاشتې مخکې د افغانستان افتخاري تابعیت ورکول سوی و. ناکامورا په 2003 میلادي کال کې په فلیپین کې د سولې او نړیوال تفاهم په برخه کې د رامون میګ سایسای جایزه چې د آسیا د نوبل جایزه بلل کیږي ترلاسه کړه. ډیلی میل ورځپاڼه لیکي ناکامورا چې د مرګ پر مهال 83 کلن و تیر کال یې د جاپان ان ایچ کی رسنۍ ته ویلي وو کله چې کار په افغانستان کې بشپړ کړ بیرته خپل هیواد ته ستنېږي خدا هیله یې پوره نسوه او پرون چهارشنبه په وسلوال برید کې ووژل سو.
اماس چې د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واورېدل چې د جاپانۍ د مرستندوی ټولنې د مشر تیتسو ناکامورا د وژل کېدو په اړه ډېرو ورځپاڼو مطالب خپره کړي وو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل جلال آباد ښار کې هم یو شمېر مدني فعالانو تیره شپه
د هغه اکثره شمې بلې کړې وې او تر عکس لاندې ځینو لیکلي وو چې تا لکه یو افغان ژوند وکړ او لکه یو افغان ووژل شو او بخه موږ ستا حمایت ونه کړ جاپان او بخه د تستو ناکومورا د وژل کېدو په وړاندې په کور دننه او نړیواله کچه هم ډېر غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د افغانستان حکومت د نوموړي قاتلین د افغانستان دښمنان بللي او په کابل کې د امریکا سفارت او یوناما دا یو بې معنا تاوتریخوالی بللی دی. ناکومورا د افغانستان په ختیځ کې له تېرو نږدې لسو کلونو راهیسې د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ډېر فعالیتونه سرته رسولي وو. امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
په ننګرهار ولایت کې د جاپان د سولې طبي مؤسسې د رئیس ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو په اړه ملي او په نړیواله کچه خبرګونونه. د افغانستان حکومت پر ډاکټر ناکامورا برید غندلی او دای د خیریه مرسته رسوونکو پر وړاندې لوی جنایت پاللی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی بیا ویلي د ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو خبر ټکان ورکړی. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې مرسته کوونکي قتل غندلی او زیاتوي خغلی ناکامورا د خپل ژوند لویه برخه د ځپل شویو افغانانو لپاره د مرستې لپاره ځانګړې کړې وه. میستوجی فوکوموتو د هغه جاپانی مؤسسې یو مسؤل چې خغلی ناکامورا ورته کار کوي ویلي نه پوهېږي چې د دې برید تر شا د چا لاس دی، آیا ساده غلو او یا هم د ملي ګټو ضد عناصر. ولسمشر ته نومانو د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر پاڼه کې د ناکامورا د وژنې په خبرګون کې لیکلي، لدې قبل چې د هغه ساتنه مو ونه شو کولای شرمېږم. د دولت جوړونکو ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم په خپل فیسبوک پاڼه دا موضوع غندلی او لیکي هغه هیواد چې غواړي موږ لولګي سره مخ شو پاکستان دی او هغه ډله چې د دې هیواد تګلار عملی کوي طالبان دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال لطیف محمود ازادي رادیو ته وویل خغلی ناکامورا خپل ژوند د افغانستان او د افغانانو د خدمت لپاره وقف کړی و. د وای د افغانستان دښمنانو زموږ نږدې ملګری په بیرحمانه ډول وواژه. خغلی ناکامورا خپل ژوند د افغانستان او د افغانانو د خدمت لپاره وقف کړی و. ناکامورا د اوبو د مدیریت او همدا ډول د ځنګلونو د آبادۍ په برخه کې مرسته کوله. د افغانستان دولت او خلک پر هغه برید غندي او د خیریه مرسته رسوونکو پر وړاندې دا لوی جنایت بولي. ډاکټر ناکامورا د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هغه مهال چې دندې ته پر لارو تر برید لاندې راغی چې لومړی ټپي خو وروسته یې د سختو ټپونو له کبله د باګرام هوایي ډګر دننه سا ورکړه. د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو له قوله په دې برید کې د خغلی ناکامورا 15 تنه نور ملګري هم وژل شوي او یو بل هغه ټپي شوی دی. د کامی او خیوی ولسوالیو سربندونه چې له برکته یې په دې سیمو کې زرګونه للمي ځمکه آباده شوي د خغلی ناکامورا لخوا جوړ شوي دي. خغلی ناکامورا ته موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه د ښه خدمتونو لکبله د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړ. په ورته وخت کې د اقتصاد وزارت ویان یونس سالک وایي د جاپان د سولې طبي مؤسسه یا پی ایم ایس له 1328 لمریز کال را په دیخوا افغانستان کې فعالیت کوي. خغلی سالک د اوبو د مدیریت او ترخوای په کرنیزه برخه کې د ډاکټر ناکامورا خدمتونه ډېر مهم بولي. ناکامورا له نږدې 2 لسیزو د افغانانو تر څنګ کار وکړ. هغه په ځانګړي ډول د اوبو په مدیریت د کرنې په پراختیا او روغتیا برخو کې کار کاوه. دا مؤسسه د جاپان د خلکو لخوا حمایه کیږي. پر ډاکټر ناکامورا برید په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولي دي. د دې شبکو ډېری کارکوونکو پر هغه برید د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. د ننګرهار ولایت ډېری اوسیدونکو د خغلی ناکامورا سره د مینې او د نږدې اړیکو له کبله هغه مورا کاکا باله. لدی وړاندې هم په 2008 میلادي کال کې د خغلی ناکامورا یو له همکارانو په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته ووشل شو. تر اوسه د خغلی ناکامورا د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. طالبانو هم ویلي په دې برید کې لاس نه لري. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې په فرانسه کې ښایي نننی پراخ اعتصاب د ولسمشر ایمانویل مکرون د اصلاحاتو مخه ونیسي. د تقاوت په برخه کې د ولسمشر د اصلاحاتو پر ضد په ځانګړي ډول د پلازمېنې پاریس په ډېرو برخو کې نن کارونه په ټپه درېږي. احمد شیبرې جزئیات اوروي.
په فرانسه کې نن د تقاوت د نوي قانون پر ضد پراخ اعتصاب دی. د اورګاډي یو شمېر کارګرانو تیر ماښام په سیمه ییز وخت 6 بجې اعتصاب پیل کړ، خو نن الوتکې، ریل او بسونه له سهاره اعتصاب پیلوي. کارګران په دې غوسه دي چې ولسمشر امانوئل مکرون د فرانسې په 22 ایالتونو کې د تقاعد موده تمدیدوي او کارګران اندېښنه لري چې په دې ډول به دوی د تقاعد لږ امتیازات ترلاسه کوي. په دغه هیواد کې اوس د تقاعد عمر 28 کاله دی چې حکومت غواړي تر 2023 پورې دا موده تدریجي 28 ته لوړه کړي. پاتریک بلهاج چې له نږدې 40 کلونو راهیسې د فرانسې په ملي ریل کمپنۍ کې کار کوي وایي چې دی د خپلو ماشومانو لپاره په اعتصاب کې برخه اخلي چې د هغوی راتلونکی خراب نه شي. زه به په اعتصاب کې ګډون وکړم که درې اونۍ هم وي او زه نقدې پیسې هم په بانک کې نه لرم. څه چې لرم د ریل د یوه کارګر معاش دی. د فرانسې حکومت ویلي دی چې پر دې کار کوي چې د کارګرو میاشتنی معاش کم نه شي. ټاکل شوی ده چې نن په پلازمینه پاریس کې د کارګرانو ټولنه یو ستر لاریون وکړي. پولیسو له دې ویرې چې د چا شتمنۍ ته زیان ونه رسیږي پرون د هغو سیمو دوکاندارانو ته چې لاریون پکې کیږي خبرداری ورکړ چې خپل دوکانونه بند کړي. پولیسو لاریون کوونکو ته دا خبرداری هم ورکړی دی چې له جمهوري ریاست او پارلمان سره به لاریون نه کوي. د ایفل برج مسؤلینو بیا له ګرځندویانو غوښتي دي چې سبا د برج د لیدو هڅه ونه کړي ځکه چې له اعتصاب سره به ترانسپورټي سیستم ګډوډ وي. د پاریس د مشهور موزیم لویر ځینې برخې به هم سبا بندې وي او په دې ښار کې اکثر هوټلونو له نویو مراجعینو د پنجشنبې لپاره بخښنه غوښتې ده. البته د بیړنیو چارو لپاره به په ځینو برخو کې ترانسپورټ فعال وي لکه د تیز سرعت له لسو ریلونو به نه په اعتصاب کې وي او په ټوله فرانسه کې به سبا نږدې 30% کورنۍ الوتنې نه ترسره کیږي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې وویل د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لاره ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني د سفیر پیټر پراګل سره د انتخاباتو او سولې مسله وڅېړله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. په جلال آباد ښار کې تېره شپه یو شمېر مدني فعالانو د پی ایم ایس جاپاني مسجد مشر تستو ناکومورا په ویر د هغه له اکثره شمې بلې کړې او د هغه تر عکس لاندې ولیکل تا لکه یو افغان ژوند وکړه او لکه یو افغان ووژل شي او بخه موږ ستا حمایت ونکړل جاپان او بخه. د ننګرهار د والي ویانا ته الله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل د ناکومورا جسد کابل ته انتقال شو او کشفي او امنیتي ارګانونو هم د دې قضیې په تړاو پلټنې پیل کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي